د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ملګری ملتونه وای د وسوالو طالبانو او جنایي جرمونو د ډلو ترمنځ همکاري زیاته شوه. په ننګرهار کې د ولایتي شورا په یو غړي د بم په چاودنې کې یو تن وژل شوی او د ولایتي شورا د غړي خپې پرې شوی. او د سوریه ولسمشر بشار اسد وای د اسلامي دولت په ډلې د هوایي بریدونو په اړه هغوی ته معلومات ورکول کیږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. روسیې لخوا د کریمیا د نیول کېدو کال پوره کیږي او په منسک کې د سولې د موافقې څلور میاشتې وشولې. د افغانستان د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې د کابینې د پاتې غړو په ټاکل کېدو کې د هیڅ ډول فشار سره مخ نه دي. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شي. اوس اشک الله رحم زوی او زنزرانه یوسف زید ته د دې وخت تازه خبرونه وړاندې کوو.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې په جنایي جرمونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو نن د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې دا کار ښایي د افغانستان په سولې او ثبات ناوړه اغیزې ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې کمیټې ویلي دي چې د طالبانو دا ډول فعالیتونه په افغانستان کې نوي دي. په دغه فعالیتونو کې د مخدره موادو قاچاق، په غیر قانوني ډول د کانونو کیندل، د مافیایي ډلو سره په دسیسو کې همکاري کول او د پیسو لپاره د خلکو تښتول شامل دي. رپورت وایي چې په دغو ټولو فعالیتونو کې طالبان د جنایي جرمونو د ډلو سره لاس لري. د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې همدارنګه ویل شوي چې وسلوال طالبان په ځینو مواردو کې په مستقیم ډول د جنایي جرمونو له برکته مالي امکانات ترلاسه کوي. رپورت همدارنګه وایي چې د طالبانو دا ډول فعالیتونه د سولې او ثبات لپاره غټې ستونزې پیدا کوي، ځکه هغه کسان چې د دې کاروبار نه مالی ګټه ترلاسه کوي ښایي چې د روغې جوړې د حلزلو په مخ کې خنډونه پیدا کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته به اجازه ورنه کړي. طالبانو تر اوسه د دې رپورت په حق له تبصره نه ده کړې.
نن سهار 15 تنه ځانمرګي چې د پولیسو یونیفارم یې اخیستی و د قندوز په نوې امنیه کمانډانۍ برید وکړو چې په نتیجه کې یو پولیس ټپي شو او برید کوونکي د شلو دقیقو جګړې وروسته وژل شوي دي. د قندوز د امنیه کمانډان عبدالصبور نصرتي خبریالانو ته وویل چې 15 تنه وسلوال چې د پولیسو یونیفارم یې اغوستی و لومړی د نوې کمانډانۍ د ودانۍ په دروازه کې په ځان پورې تړلي مواد وچول. هغه زیاته کړه چې د ځانمرګي برید وروسته درې نور ملګري د کمانډانۍ ودانۍ ته د ننوتلو په وخت د پولیسو لخوا ووجل شول. نصرتي وایي 15 ځانمرګي چې د کمانډانۍ د باندې په یو کرولا موټر کې ناستو او موټر یې چې د چاودیدونکو موادو ډکو موټر ته یې چاودنه ورکړه. هغه زیاتوي چې د ځانمرګو دغه برید ټولې شل دقیقې دوام وکړو چې په نتیجه کې یو تن پولیس ټپي شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا په غړي انګیزه شینواري نن غرمه د ماین چاودنه شوې چې لامل یې د هغې پښې پرې شوي او یو تن پکې وژل شوی دی. ویل کېږي چې وژل شوی تن د میرمن شینواري موټر چلوونکی و چې د هغې خورایي هم کېده. په پیښې کې 15 تنه ټپي شوي هم دي. د ولسمشر اشرف غني په حکم میرمن انګیزه شینواري کابل ته د درملنې لپاره لیږدول شوې ده. ویل کېږي چې چاودنه د یوه مقناطیسي بم په واسطه شوې چې د هغې په موټر نښلول شوی و.
د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو په حق له د هغه حکومت ته معلومات ورکول کیږي. ښاغلی اسد په دې ټینګار وکړو چې د هغوی سره د همکاري په مستقیم ډول نه کیږي. ولسمشر بشار اسد په دمشق کې بی بی سی ته ویلي دي چې دا معلومات د عراق په شمول د درمګړو هیوادونو لخوا هغوی ته ورکول کیږي، خو په دې ټینګار وکړو چې دا تاکتیکي معلومات نه دي. اسد وایي هغوی به د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره لاس یو نه کړي. بشار اسد وایي هغوی نه غواړي چې د هغه په قول د هغه چا سره یو ځای شي چې د ټیررزم ملاتړ کوي. د سوریې حکومت د اسلامي دولت ډله د النصر جبهه او نورې ډلې چې د هغه د حکومت سره اختلاف لري ټیررستي ډلې ګڼي. ښاغلی اسد وایي اکثره هغه هیوادونه چې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو کې شامل دي د ټیررزم ملاتړ کوي.
بل پلو متحدو عربي اماراتو د سه شنبې په ورځ د اردن له یوه هوایي مرکز نه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد بیا هوایي بریدونه پیل کړل. اماراتو تیر کال په دغه ډلې هوایي بریدونه درولي وه. د خلیج د فدراسیون چارواکو د وام خبری اجانس کې د اماراتو د وسلوال پاوز د عمومي قماندانۍ په قول لیکلی دی چې د متحده عربي اماراتو اف 14 سالتوکو د سه شنبه په سهار د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو بمباري کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې بریدونه په عراق کې شوي که په سوریه کې، خو ویل شوي چې الوتکې بیرته خوندي راګرځېدلې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. په عراق کې چارواکي وایي چې په سو بمي چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 25 نور زخمیان دي. پولیس وایي چې د ټولو نه خونړۍ برید نن د سه شنبې په ورځ د محمودیه په سیمه کې شوی. دلته په یو بازار کې یو موټر چې بمونه پکې خول شوی و چول شوی دی چې څلور عام خلک پکې وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. پولیس وایي بل چاودنه د مدین په ښار کې شوې ده چې دوه کسان پکې وژل شوي او نه نور ټپي شوي دي. په درېمې چاودنې کې بیا چې د ترمیا په سیمه کې وشوه دوه عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادون اوریا. د رپورټونو له قراره د اوکراین په ختیځو برخو کې چې د بیلتون غوښتونکو په لاس کې دی حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی. د اوکراین حکومتي ځواکونه په داسې حال کې د پرمختګ خبرې کوي چې په عین حال کې په دې هیواد کې د روان کړکیچ د پایته رسولو لپاره د څو هیوادونو مشران سره جرګه کیږي. د رضاکاره ملیشو یوې ډلې ویلي دي چې د نووزیسک په ښار کې څو کلي د بیلتون غوښتونکو نه نیولي دي. د دونیاسک په ښار کې د بمباریو خبر هم ورکړ شوی دی. د اوکراین د پوځ ویان وایي چې په تیرو 44 ساعتونو کې و حکومتي عسکر په جګړو کې وژل شوي دي. بل پلو د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې استازي سبا د چهارشنبې په ورځ په بیلاروس کې غونډه کوي او کوښښ کوي چې په اوکراین کې د روان کړکیچ لپاره د حل یو لار پیدا کړي. په اوکراین کې دا کړکیچ شاوخوا 10 میاشتې کېږي چې روان دی او 5400 کسان پکې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي دي چې د دغو خبرو نتیجې ته انتظار بسي او تر هغې وروسته به پریکړه وکړي چې آیا د روسیې د طرفدار بیلتون غوښتونکو سره په جګړې کې اوکراین ته وسلې ورکړي او کنه.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر لپاره مصر ته رسیدلی دی. غواړي د مسکو اړیکې له قاهرې سره پیاوړې کړي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې د جمهور رئیس پوتین هرکلی ته ورغلی و. د کرملین ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي دي دواړه مشران به د عراق، سوریه او لیبیا په حالاتو او همدارنګه د اسرائیل او فلسطین په شخړه نن د سه شنبې په ورځ خبرې وکړي. د جمهور رئیس السیسی دفتر ویلي چې جمهور رئیس السیسی او یو پوتین به یو څو موافقې هم لاسلیک کړي، خو د موافقو د نوعیت په برخه کې څه نه دی ویلي. عبدالفتاح السیسی د واشنگتن د سخت انتقاد سره په دې مخ دی چې د پخواني ولسمشر محمد مرسي له پلویانو او مخالفینو سره ډیر سخت چلند کوي.
د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو یا جیشل د مالی وزیران او د مرکزی بانکونو رئیسان نن سه شنبه د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د ترکیې په استنبول ښار کې د نړۍ په اقتصاد دی غونډه کې برخه اخلي. د جیشل غونډه د 19 هیوادونو او د اروپایي ټولنې د استازو څخه جوړیږي چې په اقتصادي پالیسۍ باندې نظرونه تبادله کوي او بحث پرې کوي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم علي باباکان نن په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې اقتصادي ودې لپاره هیله مند دی.
د هند په ایالتي انتخاباتو کې د عام آدمی ګوند چې د اداري فساد خلاف مبارزه کوي د هند په پلازمینه نوې ډلې کې انتخابات وګټل. رپورت وایي دا به د هند د نوي واکمن ګوند د صدر اعظم نریندر مودي او د هغه د هندو ملت پال ګوند لپاره غټه ستونزه وي. د عام آدمی ګوند پلویانو د بریا د خبرو وروسته په سړکونو خوشحالي او نڅاګانې کولې.
د سومالی په مرکز کې عیني شاهدان وایي چې د یو اسلامي دولت د یو اسلامي ډلې او حکومتي عسکرو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او 10 نور ټپي دي. دا جګړه نن د سه شنبې په ورځ د ګوري آل په ښار کې هغه وخت وشوه کله چې د اهل سنت والجماعت د ډلې غړو د حکومتي ځواکونو په یوې پوځي اډې برید وکړ. یو عیني شاهد امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې حکومتي ځواکونه هغوی د اډینا وستلې دي. په سیمه کې خلکو د امریکا غاک خبریال ته دا هم ویلي چې خار وس په بشپړ توګه د اهل سنت والجماعت په لاس کې دی. او وروستی خبر دا چې د تایوان څارنوالانو فیصله کړې چې د هغو شاګردانو د مشرانو خلاف رسمي تورونه ولګوي چې تیر کال د مظاهرو په ترڅ کې پارلمان د څو ونې لپاره نیولای و. د تایوان دولتي مطبوعات وایي تمه ده چې دوی به د شاګردانو په څو مشرانو باندې نن د سه شنبې په ورځ ناوخته د عامه ملکیت د تخریب او په رسمي کاروبار کې د ګډوډۍ پیدا کولو تورونه ولګوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږشنا راډیو نه خبرونه اوریدل. د هند او افغانستان د میچ په حقله، د کرکټ میچ په حقله باندې او نور د سپورتس خبرونه د متی الله عبد ناورو
مننه نظرانه. د کرکټ نړیوال جام چې د 16 فبراير شروع کیږي، هغه نه مخکې د سوال سیمونه سپیکر برخه اخلي. دوی ته د دوه تمرینی سیالیو فرصت برابر شوی دی چې د افغانستان لومړی لوبه و. افغانستان نه مخکې هند خپل لومړی لوبه د آسټرالیا نه بایللې وه، بنګلادیش د پاکستان نه بایلله، بیا ایسټ انډیز د انګلستان نه بایلله، او افغانستان د هند نه بایلله. نو دا لوبې د دې دپاره نه دي څوک کټه څوک بایلې، دا د دې دپاره دي چې دوی ته دغه معلومه شي چې کم کم لوبغاړی کم مشکل کم نیمګړتیا مونږ لرو چې راتلونکو اصلي رسمي لوبو کې ورنه بیا ګټه واخلو. افغانستان نن لوبه ډېره ښه شروع کړه. د حمید حسن او دولت دادرن هغه شروع اورونه شوته وای کی د مشهور لوبغاړي دا غوي شکر دا و نو روحت کویلی هغه وی اوس وځول، خو دغه سلسله دوی تعقیب نه کړی شو. بیا ورنه نور هندي لوبغاړو روحت شرما ملګری دغه هدف د 300 هم زیات منډو ته ورسوم چې بیا افغانستان ته مشکل و. په توپهنه کې افغانستان په شروع کې هم څنګه چې توپچونه کې خو په توپهنه کې خو نوروز منګل او عثمان غنی خلوب وکړه، خو بیا هدف ډېر زیات و او دوی فقط دومره کوشش وکړو چې دغه 500 اورونه د نننۍ لوبې هغه اخره پورې ولوبي چې هغه کې دوی کامیاب شو. غټ مشکل چې د مبصرینو په نظر د افغانستان د کرکټ ټیم په نننۍ لوبه کې د هند مقابل کې و، هغه د فیلډنګ یا په میدان کې د توپ د نیونې سودلې ورته فرصت برابر شو چې توپ ونیسي او لوبغاړی وسوځي. په فرصت د لاسه ورکړه د وکټ کیپینګ یا د شاته ولاړ چې کوم لوبغاړی د لوبې په میدان کې هغه نه هم سودلې توپ خطا شو. نو دغه زده کړې او دغه تمریني حالت چې دوی ولید، نو بل لوبه د اماراتو سره ده په 13 د فروری او اصلي لوبه د بنگلاديش سره ده په 13 د فروری. نو ګورو چې دغه لوبه د 200 ګټه اخلي او هغه نتیجې څومره تغییر کوي.
مننه عابد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روسیې لخوا د کریمیا د نیول کېدو کال پوره کیږي او په منسک کې د سولې د موافقې څلور میاشتې وشوې، خو د یوکرایني ځواکونو او د روسیې په لوا یاغیانو ترمنځ د جګړې د ختمېدو نښې نه ښکارېږي. په موکړې د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته
د ډیرو سیاسي فشارونو برسیره انګلا مرکل اوکراین ته د وسلو د ورکولو د دریض مخالفت کوي او پر ځای د یو ډیپلوماټیک حل لپاره په بلاروس کې د خبرو اترو ملاتړ کوي. پرون په سپینمانی کې د امریکا ولسمشر اوباما سره ولیدل چې په همدې اونۍ کې کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې د کلکیچ د ختمولو لپاره د اروپایانو د هڅو یو ډول غیر رسمي مشري کوي او خپل دریزی تکرار کړ.
د ته وګوري چې هر شپه خلک مري، د ته وګوري چې خلک په څومره بد وضعیت کې ژوند کوي. د سیاستوالو په توګه زموږ مسؤلیت دی خلک په مونږه حق لري چې د سولې ټولې لارې چارې ولټوي.
خو ولسمشر اوباما وویل چې ډیپلوماټیکي هڅې ناکامه سي، نو دوی پر ټولو نورو لارو چارو غور کوي، خو تر اوسه اوکراین ته د روسیا په لوا یاغیانو سره د جګړې لپاره د پرمختللو وسلو د ورکولو پریکړه نه ده کړې. اوباما د روسیې غختلې اردو او د روسیې او اوکراین ترمنځ اوږدې پولې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د پوځي لارې د دې کړکیچ د حل کېدو امکانات کم دي.
Even as we continue to work
mong da diplomatic hal hatuta dawam warkaw khoyo ta kainan bias pinawam che ka Russia khpal usanai taglari ta idama warkri da Russia iqtisad kharabigi aw da Russia khalko ta taklif rasawi aw da Ukraine par khalko bande ham dere bade aghiz lari da Russia inzawa ba ham pa siyasi lihaz aw ham la iqtisadi palaw nur ham pa se ziyad shi
da bahruni choro da policy mashri فریډریکا موګارینی وویل چې بندیزونه ډیپلوماسي ته د کامیابی دوه د وی موقع ورکولو لپاره ځندولې دي او د خبرو اترو د پایلو په اساس به پریکړه وکړي.
زموږ موقف او لومړیتوب د وضعیت ښه کیدل دي. پایل باید د همدې ځای څخه وشي چې موجوده حالات باید بهتره شي، یعنی پوربند باندې نه یوازې موافقه وشي بلکې عملي شي. او موږ چې کله د اوکراین د خپلواکۍ خبره کوو، هدف مو دا دی چې د اوکراین په خاورې باندې باید د اوکراین مشروع حکومت واک ولري.
د ډیپلوماتیکو هلو ځلو په درشل کې د اوکراین په ختیځ کې راکټونه ووري او د دونیتسک ودانۍ په ګولیو سوری سوری دي. د روسیې لخوا د کریمیا د نیول کېدو کال پوره کیږي او په مینسک کې د سولې د موافقې څلور میاشتې وسوې، خو د اوکراینی ځواکونو او د روسیه پلوه یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومتي چارواکي وایي چې د کابینې ته د پاتې غړو په ټاکل کېدو کې د هیڅ ډول فشار سره مخ نه دي، بلکې دوی غواړي چې معیارونه په نظر کې ونیسي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې ټولې ډلې د کابینې په معرفي کې د سپارښتنو حق لري، خو د ټاکل کېدو پریکړه یې یوازې ولسمشر کوي. تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین په رپورټ کې.
که څه هم داسې راپورونه موجود دي چې د کابینې د پاتې غړو په ټاکل کېدو کې پر ولسمشر او اجرایي رئیس فشارونه موجود دي، خو چارواکي د دې اوازو پر رد سره وایي چې یوازې مسلکیتوب او معیار ته پام کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې د پاتې غړو پر ټاکل کېدو کار روان دی او ولسمشر به یې د معیارونو او تجربو په پام کې نیولو سره ولسي جرګې ته معرفي کړي. ښاغلي فیصل وویل چې د کابینې په ټاکلو کې ټولې ډلې د سپارښتنو حق لري، خو د تصمیم نیولو حق یوازې ولسمشر لري.
کله چې پارلمان غلي راستانه شي، پاتې اولس نه وزیران هم پارلمان ته معرفي کېږي. د خلکو ستونزو ته رسیدګي، د خلکو پیشنهادونو ته رسیدګي هغه د حکومت له وظایفو څخه دي. د کابینې د تعین لپاره هغه معیارونه چې د کابینې د اول جې پي تعین لپاره ټاکل شوي وو، د هماغه معیارونو سره مخ ته ځو. هر څوک چې حکومت ته راځي د کابینې غړیتوب ترلاسه کوي، هغه اشخاص ووي چې هغوی کافي تجربه ولري، هغوی له کافي علم او خبر.
حکومت په داسې حال کې د کابینې د پاتې غړو د معرفي کېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د اوبو او برېښنا پخواني وزیر او جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د کابینې پر غړو سخت انتقادونه وکړل. ښاغلی اسماعیل وویل چې په کابینه کې د مجاهدینو ونډه کمه ده او له دې امله به په هیواد کې امنیت رانه شي. حکومت د کابینې 25 غړي شاوخوا درې اونۍ مخکې ولسي جرګې ته معرفي کړل، خو یوازې 8 تنو د باور رایه واخیسته او پاتې نور د بیلابیلو دلایلو له امله رد او یا یې هم د باور رایه وانخیسته. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د کابینې ځنډ د دې لامل شوی چې ځینو کړیو ته په دې برخه کې د لاسوهنې زمینه برابره شي. د سیاسي چارو کتونکي کمال سادات ازادي راډیو ته وویل چې که کابینه ژر معرفي نشي، نو د فشارونو له امله به داسې کسان کابینې ته لاره پیدا کړي چې پخوا ازمایل شوي دي.
موږ د ملي وحدت له حکومت نه غواړو چې خپله کابینه هر څومره زر چې وي باید اعلان کړي، تر څو هغه جنګ سالاران، هغه کسان چې د وړاندې هم په خلکو باندې غیر قانوني حکومت کړی دی، د هغوی مخه مو نیولې وي. که حکومت زر تر زره خپله کابینه اعلان نه کړي، خدای مکه بیا به یو شمېر هغه کسان چې خلک یې نه غواړي په حکومت کې وردخل شي.
څېړونکي د کابینې د اعلان یو ضرورت دا بولي چې دا مهال ولس وزارتونه د سرپرستانو لخوا رهبری کیږي او د دوی په وینا سرپرستان خپل دندې په مسؤلیت سره نه ترسره کوي او د خلکو ستونزو ته پام نه کوي. دوی د غراس پارښتنه کوي چې حکومت باید د پاتې کاندید وزیرانو په معرفي کېدو کې دقت وکړي، څو دوه ګونی تابعیت ونه لري او د ولسي جرګې لخوا د باور رایه واخلي.
د افغان خزو د تولیداتو لپاره بازار موندنه کې دولتي او غیر دولتي ادارې څه مرستې کولای شي؟ د پښتنو ځواب او د ملمنو مشورې نن شپه په 8 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه د نجیب نوشابه په خپرونه کې واورئ. د استودیو شمیره 0190 00 01. د امریکا غږ آشنا راډیو.
هر کال زرګونه افغانان د هوا د ککړتیا لامل مري. د چاپیریال ساتنې اداره وایي دغه ککړتیا د تیر په پرتله خورا زیات شوې ده. بهارت صابر په دې حقله رپورټ را لېږلی.
ژمی د واورې نه ورېدل او د بې کیفیته سون موادو سوځول د کابل هوا داسې ککړه کړي چې سا ویستل ورکې ګران شوي دي. په حمامونو، نانوایګانو او د سړک غاړې کوچنیو دوکانونو کې د ځان تودولو او پخلی په مقصد د زړو ټایرونو، بوټانو او پلاستیکونو سوځونه سیمه له خړو او تورو لوګونو ډکه کړي. خو دغه حمامونو او نانوایګانو مالکان وایي دا ټول د بیوزلۍ له لاسه. د کابل ښار د یو ښځینه حمام له خاوند نه مې وپوښتل دا ولې؟ وایي غریبي ده او مجبوري.
ما دیگه نمی توب و چای رو می چیزا دیگه، زمین ها ما می سوزانیم، توب و پلاستیک و هر چیز می سوزانیم دیگه. این هستی جوریش بلند پورا نمی تونیم این، اما می بینی که چور نفر است
موک تایرونه، تیوب، پلاستیک او هر څه سوځو. د حمام اجاره لوړه ده، موږ نشو پوره کولی. لرګي قیمته دي، دولت مرسته نه راسره کوي، نو موږ څه وکړو؟
چوب قیمت است، دولت کمک به ما نمیکنه، خو مجبوریم، چاره نداریم ما.
ورنه پختم ستاسو حمام د خلکو د کورونو په منځ کې پروت دی، خلک شکایت نه درنه کوي؟
دیگه بر ما شکایت زیات میکنه مردم، خو مجبور شکایت داره دیگه، خو دود میکنه دیگه. او دود میکنه
ولې نه کوي؟ ډېر شکایت کوي، خو موږ مجبوره یاستو څه وکړو؟ که دولت لرګي را نه کړي، موږ به همدا ټایرونه او پلاستیکونه سوځو.
اگه بر ما چوب نه ته، مجبور استیم که نه ټایر و چیز آتیش کنیم.
دغه حمام د ګڼ شمېر کورونو په منځ کې پروت دی. د دغه سیمې یو اوسیدونکی وایي په دغه کوچنۍ ساحه کې څلور داسې حمامونه شته دي چې د غیر معیاري سون موادو لوګي یې د دوی ماشومان ناروغان کړي او د کورونو رنګ او ښکلا ته یې هم زیان اړولی دی.
تاسو خود دې حمام ته نږدې د سیمه کې ژوند کوي؟
تقریبا څلور دانې حمام دي دلته، دوه زنانه حمام دي، دوه مردانه حمام دي دلته. ټول خلکو ته د اوسونه نه ده چې او اندازه کیفیت د ټایر د ټوب ده د موټر او ټایرونه دي، هر شي دي، د موبلاین سوفت موبلاین دوی استفاده کوي، هر شي نه ده. بېخي ټول لپاره ده مرض دی او بېخي تنګ یو د حمامو د لاسه. دا د بېکیفیت د موادو داسې تاثیرات دي، زموږ کور رنګونه تورېږي، د ماشومانو لپاره ضرر ده، زموږ د صحت لپاره ضرر ده، ټولو صحت لپاره داسې ضرر ده، موږ بېخي پتنګ یو دغه لاسونه.
د یو خټین کور میرمن چې له کوره یې خړ لوګی پورته کېږي وایي پوهېږي چې د دغه شیانو سوځونه هوا ککړوي، خو کور دې د غریبۍ وران شي.
جار په اگرزوا دی نمیره میخرم هم مبلاینه نگه بود تکونه ای چیزا خود ما کدام بلاکا میریم کالاستان کالاستان دایم راو رو که میباش دام بوجی یا دام خلطه مندازم.
یو ورځ پس د 500 روپو دا سوی مبلای لخلم، او کله چې دغو بلاکونو ته د جامو مینځلو لپاره ځم نو په لار کې چې زاړه بوټان، پلاستیکونه او هر څه چې ترلاسه شي په کڅوړه کې اچوم او راوړم سوځوم. یې څه وکړم، مجبوره یم زه. اخوا د چاپیریال ساتنې ادارې هم د لوګي لرونکو او غیر معیاري سون موادو سوځونه منع کړي، خو د یاد ادارې د پروګرامونو مشر کاظم همایون وایي اړونده ادارې د اجرایي صلاحیت په نه درلودلو سره نشي کولای د بېکیفیت موادو د سوځونې مخه ډب کړي.
از تیلای بی کیفیت و ناموزون، تیلایی که در ترکیب خود سرب داره.
بی کیفیت او هغه تیل سوزی چه په خپل ترکیب که سرب لري، او د نړۍ ډیرو هیوادونو د دغه راز تیلو سوزول بند کړي دي. خو زموږ په هیواد کې د اداري فساد له امله په بندرونو کې دا تیل نه ټیسټ کیږي او له امتحانه پرته هیواد ته رادن نه کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره دا هم مني چې د هوا د ککړتیا له امله هر کال زرګون افغانان مري، خو د یاد ادارې مشر مصطفی ظاهر وایي لا د دغه مرګونو کره شمېره نه ده معلومه.
هر سال است بینمی هفت ساله که تیر شد، هر سال یک عدد هر سال نام میبرن، 3000 نفر میگن.
په تیرو وو کلونو کې هر کال دوی وایي 3000 تنه د هوا د ککړتیا لامل مري. دا شمیر نه کموي او نه زیاتوي، حال دا چې کېدای شي زیات شمیر کسان له دې عمل مړ شي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې د مخاطر دی ویلي وو د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ترهګرۍ تر څنګ خورا غټ ګواښ دی چې هر کال زرګون افغانان په ناروغیو اخته کوي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
ځای روزګارو بی غرض ځای خانی وا بی غرض ځای روزګارو لیکوال چا داسې بیلار کا فنکار چا داسې بدرنګ کا لیکوال چا داسې بیلار کا فنکار چا داسې بدرنګ کا دا خار دمرا بدرنګ نو دا خار چا داسې بدرنګ کا دا خار دمرا بدرنګ نو دا خار چا داسې بدرنګ
کا د بارودو د ګګړو د لګو منظر کشیدا څوک بڅوای چاته قرار چا داسې بدرنګ
پن شو پتما شو کی زوانی لګي لګي شو پن شو پتما شو کی زوانی لګي لګي شو بے هنرا بے مکتبا چیار چا داسې بدرنګ کو بے مکتبا چیار چا داسې بدرنګ کو دا خار دمرا بدرنګ نو دا خار چا داسې بدرنګ کو دا خار دمرا بدرنګ نو دا خار چا داسې بدرنګ
نور دن کو سپام کړی د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته دا وی او ای پښتو
ملګری ملتونه وایي دا سکاري چې په افغانستان کې په جنایي جرمونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو نن د سه شنبې ورځ خبرداري ورکړی چې دا کار ښایي د افغانستان په سولې او ثبات ناوړه اغیزې ولري. نن سهار 15 تنه ځانمرګي چې د پولیسو یونیفورم یې اغوسته و د قندز پر نوی امنی قمندانۍ برید کړای چې په نتیجه کې یو پولیس ټپي شوی او برید کوونکی له شلو دقیقو جګړو وروسته وژل شوی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا په غړي انګیزه شینوارې نن غرمه د ماین چاودنه شوې چې له امله یې د هغې پښې پرې شوي او یو تن پکې وژل شوی دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو په هکله د هغه حکومت معلومات ورکول کیږي. بل پلاو متحده عربی اماراتو د سه شنبې پر ورځ د اردن له یو هوایی مرکز څخه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد بیا هوایی بریدونه پیل کړي دي. په عراق کې چارواکي وایي چې په څو بمی چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 25 نور ټپي شوي دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر لپاره مصر ته رسیدلی دی. یو غوړی د مسکو اړیکې د قاهرې سره پیاوړې کړي.
نو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې همکاران راغلي د استودیو ته د تازه رپورټو خبرونو لپاره. د دری برخې خبرونه ته وکشئ.